د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي، له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بے اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستي. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا هم ویلي چې که څرګنده شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 میلیونه کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلی د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلخوا د دنپرو پتروفسک سیمه والی سرهی لیساک ویلی دی چې په جنوبی نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بل حمله کې یو 15 پوړیزه ودانۍ لګیدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم په کې لوبېږي سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
لاندې خبري برخې ته خراغلست. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لارې د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسی. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژانس سره مبارکه کړې ده چې پرون خبره شوه. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه، ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه ته هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملی وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق او د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولېږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمندانې ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیات زپل سوی او په ګڼ شمیر عامه تاسیسات تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیانمن سوی وو. یونیسف یاد پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایه هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې تر څنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي. د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکه ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خوا د هلمند اوسیدونکو هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دې مسلکي ډاکتران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دې درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته، خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران یې غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
مخکزمش کلینیک ډیر وجاړ او وران او در په در و، الحمدلله اوس دا ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د 40% لپاره کار برابر شي، نو بیا به ته دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم دلی دی د شار خلکو ټول تمال میږي چې دی غیر مسلکی کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته من میږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وجلی هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غاشه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د کارګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بېروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالي او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاقه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د بلاړو ماشومانو په منځ کې یو هم 12 کلن نعمت الله دیبای په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کاری سخت او ګټي کم ده.
کار نه سخت دی، دغه د کدار مدار راډ کوو، ورځې اتیا او 50 صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور واکړی چار
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سر وخت راځي رخنی ده نه ګډې کور کې می څو کمشته بازونه او کاټین می بوتلې را شیان راټولوي.
ټول خاریکه خو په شاقه کارونو بخت ماشومان همدا یو هیل لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاص شي. خو په وینای چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بې کسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریب نه پاتل نه مکتب لذي و زم کړېږم زما غریبي نه زما
دوی وایي کله چې خپل همزول او ملګري په پاکو جامو کې ښوونځیو ته د تګ پر مهال ویني سخت ځورېږي. دغه ماشومان له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاکه کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بې وای په جنگونو بمباری او چاودنو او دې ته ورته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلول شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شل کلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد له امله کړاوونه ګالي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو له یوې نوې ټولنې خبر کړو.
لیک موږ سره رایټران هم دي، شاعران هم دي، تبلا نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخیدلایم.
د وطن او د تیرې زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کی.
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورزنګ اغیزې او شعر پوهنه د زدوزخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ.
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورغلو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې ایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغاني موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نه پرېږدي، په خپل رواني د منی باد لګېدلې دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، معفلون دتلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بند بنده کړي. دای او کورنۍ یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغړی نقیب الله شوقی هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
اوڑه خود داسته چه این اغا گست هم نسته ره ترکاری اوڑه چه بخو لرگی ما این ختم دیه چه هم پا خدای که دول از کسا پامیل میده کور کش پگ میل ارگانی دی دو می خیزری دره می زمان دی خورجانه.
طالبان وای موسیقی پا اسلام که هر آمده او چوکی چه غگوی یو غیر اسلامی عمل تر سره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
څوم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه وخوړې. درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دې وینه کموي، دا غوی مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسوونکي خلک یو د ورورولۍ، د سولې، د خوشحالۍ، د مینې، د محبت نو دا غوښتنه لرم چې یوازې زه نه یم، زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږوي، څوک رباب غږوونکی دی، څوک کیبورډ غږوونکی دی، څوک سکسفون غږوي، بچي وطن کې پاتې دي. نو که دوی ته یو اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه وي.
زیاس هر زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ له خپل هیواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټولو هنرمندانو چې له هیواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر په هر کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزه نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبان حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه په تفصیل یو راپور د سر شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یوه کوټلي تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبله نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، لیک موږ سره اورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفا سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه سره شامل دي. پښوی منګه دا نشتر حال ورته دا منګه غلی په دې نړۍ کې موږ لیکلي چې موږ دا څه ځای پکار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ شته نه چې دا فنکاران راغونډېږي خپلو کې څه مسولې وي څه ډسکشن نو دا زموږ پلان کې شته او زما خیال دی تاسو به زموږ د پریس ریلیز هم ګورئ.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شادي محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدې په نوم په پېښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي. د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندې فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته. زمنګ دا کوشش چې هغه د پاره داسې موږ هاوسینګ سکیم والے کسانو سره موږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو موږ ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره موږ لګیو سټرګل کو کنه موږ سومره چې فاونډیشن والی چې موږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه لوي موږ وای چې کم داسې ډاکټران دی دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی اسو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ دا ټسټاون لته تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکومت شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړ او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سیمېسو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډیری نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه ښاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخواني نکلونه هم اچول کیږي.
خدایا لوایا ددا خواري ګلمکیای
که څه هم چې بندارنه دی وي ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شعر سره دغه سندري ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو په اونۍ کې یا په میاشت کې دغه بندارونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړیږي یا نور د تفریح ځایونه، یا دغه په دغه سیمو کې نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
بابا مرتي راسه بابا مرتي راسه
که بارکوال میخیل په بندارونو کې یواز سندریا او شیرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور و، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره و، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج داد ملکانو د دو ډیرې به وي، په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به و فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه و چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وي، په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي و، د هغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل یا دا و چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړې به ویل، نه، په بانډار کې به دغسې و چې په بانډار کې به معراج نامه به هم وه، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو، په بانډار کې به وفات نامه هم پکښې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه چې قوالی کوم ایجاد شوې ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوې ده، ولې د بانډار د دې څخه مخکې و، د هغه وروسته امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
کړه. د غم ګلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړبی.
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی، او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده، خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال ځای دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمېنه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې، خو تر ډېره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باسخان علمیار په بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپین ږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو تر څنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خوا چې به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول، یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمې بدلې جوړې سوي وي. په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دا بانډارو کې ویل کېدې، اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به یې کول. اتړونه یې پر رابند کړل، ډلونه یې پر رابند کړل، باجې یې پر رابندې کړې، دریاوې یې پر رابندې کړې. وی ګناه لري چې شی کوي، وی ګناه لري. بانډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې هر کلي تللی وای، یو بانډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بنډارونو پسې خفه دی، نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بېلوالی ګڼي، او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیرای خلک به پکرا ټول وو. بیا هم اسد الله بلهر جلال زای
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بندارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک بیا کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیرای بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي غږولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخکړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ورباندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران د هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې همدا موضوعات رادغه کېږي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته همدا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلک لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده. شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې ته هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور. صاحب وبخښئ، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي رس شته په لندن کې سي، یا فرزن وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان
شات تولیدوي.
زه دا خبره زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ما ته شاعري کول، هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب داسې فکر کړ ټول په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خدای زه چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی، لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده. او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تا ته وایم چې هر وخت استاد په جواب بهر کې مړ شو، د هغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا، که دا تفاوت لري د انسانانو خپله د کپاسیټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا موږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي، فرض کړه دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کېږي. او که چېرته د دې شیانو تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړل، شاعر د شات د مچۍ غوندې دي، هر چېرته چې له مغز نه پي مطلب شات دي، دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله،
نه نه دوی په وروستیو کلونو کې ول نزار قوانی،
نه نه مثال د مجموع کې تخیل مکنه په ځان مارو حد وسط دی نواړي پخوا او کنه مسجد وخت ورشو اوبد چې د یمن پښتانه شهرانو سره حبيبي سپ چې وسو ګره کم شیر په کراچۍ کې لیکل دي، هغه د کابل نن پوخ دی، هغه لا دا چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرس کنه، هغه یو ډیر ښه شعر هلته آزاد شعر، هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شعر هغه لومړنۍ بېلګه په لاس ده، کلمه دار روپۍ نه چې ځینې وایي چې دغه لږ آزاد شعر په سبک لیکل شوی ده، هغې نه وروسته دغه د بي بي سي دغه شعر جلاوطنۍ په وخت کې لیکلی دی، هغه ډېر ښکلی شعر دی، بېخي بې جوړې دی آزاد شعر دی. نو داسې ده چې دا سړی نه شي کولی، دا خپل ماته ته وویل چې دا د انسان کېدی شي، کېدی شي یو څوک زما همزولی له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي. خو زما ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیف وم هغومره
دلته تکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس له یوې ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای، هغوی خپلو شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دی، بالکل حتما، د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
د ټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دا لیکوال او دا شعري په نوم تذکره به یې چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بېلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
اوخ کی گل زوانی، اوخ کی اوخ کی گل زوانی، ستا غزل غزل زوانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زوانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زوانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مخول زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مغول زوانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوو. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړي دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نه واورو.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې، همدارنګه شعر پوهنه، دریم کتاب دی زه دوزخ دی، همدارنګه څلورم کتاب دی اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ. دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړي.
هاشمی صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتاب و، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نه شو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی و.
زه دوزخ دی،
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې دی، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، د دغه زیان اساس څوپنټک چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې، که چیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې، انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بی اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوژیکی ډول باندې، د کورنۍ نه ورته دغه ستونزه پاتې وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته دغه ستونزه پاتې وي، یا د بېلابېلو نورو لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، که دا ځان ته رسوي که بل ته رسوي، د دغه اساس او بنسټ چیرته ایښودل شوی دی، او انسان د تاوان په رسولو کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کېږي او دا یې ترسره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي، لیکوالان یې څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغېزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډېر ښه کاغذ کې چاپ شوی، د دکتورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی دکتور زرین انزور. دا کتاب دې دی. همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې دی، دا د پوهان ډاکټر لال پاشا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي و، بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوي مقردات کله د افغانستان جوړېدل، نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې، او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی، یو کوچنۍ رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسی کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی، وفی الله امینزی نومیږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کړئ؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي، چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې په انسټیټیوټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کېږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د حاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب احصایي بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی، فولکلور لوستل کېږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو خو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي دری نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکي اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي.
انشاءالله.
ډېره مننه هاشمي صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا آزمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلې کیشنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور لدوی څه خبر.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه ونه کړم، مستی نه نوته، ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونو کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږئ مه تسلیمېږئ، د وخت مهارون کې جوړ شئ، د دوه شیانو ډیر خیال ساتئ، نظری نه عملی ژوند وکړئ، نور مه تخریبوئ، مه بې غوره کېږئ، خارق العاده کارونه وکړئ، ژوند وکړئ، تیروئ مه. غښتلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژني د منځپانګې مهم موضوعات دي. دا کتاب مې د هغو ناچاره او بې وزلو زده کوونکو کورنیو ته ډالۍ کړی چې د خپلې ناچارۍ سره سره پر خپلو اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. پخې خبرې کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په 122 مخونو کې چاپ شوي. منځپانګې په څلورو څپرکو ویشل شوي. په لومړي څپرکې کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکې کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکې کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکې کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپل خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شویو کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی په خپرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیره اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت دی چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادب ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کېږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی. علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار اختل کړی، کار مو نه دی ورته کړی، په تحمیلی ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځنې تمې لرو او ماشوم په کې دوه لارې کړی او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغسې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سل او اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. ده وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شو.
اساسا موږ غوښتله چې باید دا شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېرو ځایه ورسي. متاسفانه چې یو د دې اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه پېژني، باید د دې سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوته کار وویلی شي، نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزنه او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګ په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ وختنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګ د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګ د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. له همدې ویناو سره به د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ ګڼه راونغاړو. تر بلې خپرونې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
شین خاله نه دمالو ما